Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاستم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوري نن جمعه د 1402 کال د کب هوت یو لسمه د 2023 کال د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه پیل خبرونه کوو د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل واد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تېر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ په خرابې سیمه کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه معلوم شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې 20 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون 400 لکه ډالر به د افغانستان په 6 ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مصونیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې به په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسلواله د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړې پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلواله په برید کې لګ تر لګ یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریا وه. لوبه دا چې بل خبر د افغانستان او ایرلند د کرکټ ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې 6 ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت 108 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپتان حشمت الله شهیدی توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدی پرون 350 ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاءالرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې د خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرېدي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکې وکړې.
طالبان هیڅ مخالف غږ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او ښځو دفاع کوونکي د بشري حقونو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته څرګندونو ته هم اشاره کوي چې د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې افغانستان د وتلو د اسنادو پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروايي کړي. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوی افغان الیاس مړینه څنګه واو خپلوان څنګه دغه جسد تر لاسه ک.
الیاس یوز ما د خاله زوی دی اچولې د پلا کښت بالا موټر پر ترسي موټر چې ترسي براد د شهید کړي په ډیر به رحمانه شکل سره په شهادت رسول.
په بدخشان کې وی خزي لزګونه نورنجونو ته چيله خوانځي او پاندونو پاتې دي د خیاطي کاروبار شروع کړي.
ایا انګیزه برم زمان رښتوت کې د خپل فرمو از تحصیل باز بوندان
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتلل شوې. بیا مې دغه دزګه جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته نجونې کار کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو حمزه صفی الله ستان انګیزه خراغلاس تویم رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر خاغلی ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونی یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخ کې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نزغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجه صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بی قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی.
شغل بنت همدار زوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدار از لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشري حقوقو پر اشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنت په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړی یو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او شزو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د قراز په کورنیو او بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سینګارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د ښځو پرتګ بندیز د ښځو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو پخوا د تیر جمهوري حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بینټ په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د ښاغلي بینټ په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه کچیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم ورزو په ایران کې د یو افغان ځوان د مړینې کیسې ته محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکی دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته وویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خپره شوه، خو ځینو هغو دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له الیاس سره ازادي راډیو ځانګړي محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
مانو محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی. الیاس تقریبا د څور له سوکالو چې لري د ایران کشور ته الته د غریبۍ لپاره تقریبا د شپږ کاله کې چې کوته نو راغلی د دې ته په شهرداري کې د ایران کار کول. موټر راغلی د ورسره درګرسه وې ده چې ورسره درګرسه بالا خبرې سره د غسیوي د اچولې د پله کښته د پله کښته ولیدلې ده بالا موټر پر تیرسي موټر چې تیرسي بالا د شهید کړي په ډیر بیرحمانه شکل سره په شهادت رسولې. پس سره هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د جنازه مشتنه راکوله. تر پس دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه مشت تسلیم شوی ده. ورځ د شنبه د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د موخار تسپاره دی او د سر ډیر بیرحمانه ډول د جسد سره دی. سترګې ځینې استرې وې، نس ځینې چا کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته موږ ته راتړی تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانوني او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد سو د سهاره په شپږو بجو په خیامان کې پروت و. هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلي دي. جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی. او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی د ورور یې د جسد لیدلی. بغیر په دغه دورو شپو کې د ورور د جسد نه ده لیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنۍ چارو وزیر انتني بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلنکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. د امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د په عین حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2021 کال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا څلېرویشتو پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود و مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه له ده چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو غزې ته د حماس سخت دریځ ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزې کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د حماس د سخت دریځ ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه وویل چې د غزې په جنګ کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 1500 واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره بولي پر اسرائیلو برید وکړ او لږته لږه 1200 تنه یې ووژل. په غزه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو اونیو راهیسې انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشي شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په څلورمه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه د غزې ترانګې په غزې ښار کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بللی و خو عینی شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کنسرف شوي مواد ښکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیشه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو د دغه هیواد پوځ پرون وویل چې د دې پیشې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤول هم پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بې وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګې شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي وو چې په غزې ترنګ کې لږ تر لږه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخښو انجونو د لاسي صنایع تولید ته مخه کړي. په موړي پانت په دغه ولایت کې د پانتون د دریو کال یوې ماسلې په بخښنې سره په دې ولایت کې د پانتون د دریم کال یوې محصلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګنډ کمیسونه د ګنډلو یوه دستګاه جوړه کړې. هغه وایي په بیکارۍ سربېره له رواني ناروغۍ څخه د ځغان او د نورو نجونو د ژغورلو په هدف یې دغه دستګاه جوړه او فعاله کړه. د معلوماتو له مخې د خیاطۍ په دې کارګاه کې 13 تنو هغو نجونو ته د کار زمینه برابره شوې چې تعلیم او تحصیل یې نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې دستګاه مسؤله زهرا رحمانی وایي دوی ځانګړي افغاني ګنډ کمیسونه او تر څنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلې رحمانی آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یوه نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
اما یې انګیزه برم زمان رښتوت کې د خپل فرمو از تحصیل باز بوندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم. دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري، زه هغه نجونې ښه درکولی شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره 13 تنه نجونې کار کوي.
یو شمېر بدخشاني نجونې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو تر څنګ پر ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار بندیز لګولو له امله دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجده مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه، خو اوس د افغاني ګنډ کمیسونو د ګنډلو په برخه کې کار کوي.
درس نبود، تحصیل نبود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه بې برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه ځورېدلم. بیا د مرکز ته راغلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغاني ګنډ کمیسونه ګنډم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
بخواستی ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر راتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د ایجو امرې دفتر محترم اکتیو ایجاد مرکزی ترنی سنتر
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر راتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
وربشو خوست په خوست کې د کرنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کېنول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کېنولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کېنوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال په خوست کې د څه د پاسه 800 نویو نیالګیو کېنول په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو په رانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بېلابېلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لکه نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لکه 60 زره وسوا اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیرې، غیر مسمیرې. دا انشاءالله چې خدای کمی پخوست که کنه و انشاءالله دا نم راز موگی دی حقیقی پارا شروع وکر.
پخوست که دنیالگی و دی کنه ولو پپار غنده که دا ملگر و ملتونو دا خوڑو او کرنی سازمان پا چوکات که دا زنگلونو او سرزایونو دا ساتنی طولنو تا دا کرنی وزارت دا طبیعی سرچینو موینیت لخوا دا فعالیت جوازونه هم ورکل شول. لده جمله یوه ټولنه په باکول سوالی که ده دیاد سیمی یو بزگر مهاجر اکبر وایی
نیالگی دیر مخیم دی کلا چه پیوان منطقه که نیالگی نوی نشی که والا جا که اوبا پیدا شی. کلا چه کما منطقه که نیالگی که نوال شی اوبا جوانده وی اوبا دیر شی نیالگی دیر مخیم رول لری دوستا. کلا چه نیالگی وی آغا وطن سمسور وی تزاوی.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی وو، خو وروستیو ورختونو ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوي کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبته وي. د ساز میدان د مغلخیل اوسیدونکي قیمت خان همت ویل
نو کله چې بدنونه وشول خلکو هغه خیلی بیرته ژوندی شوي دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا دی، دوی دی تدیر خوشحال دی.
په وروستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په وروستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کېږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرای د زمبر د سیمې اوسیدونکي حاجی حکمتی وایي
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسره او پیو مؤسسره چې مون کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري. تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه او غونډۍ لکه تڼۍ، سپیره، شمال دوه، مونده، صبری، باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د زنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډېره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډېر شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته خوږی است. د ازادي راډیو خبرونه به په لنډو څپو کې لښپګو بجو پیلېږي، خو اوس منځنۍ صفه د لښپګنویم اوریدلی شئ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم غسانیم د غزنی ولایت کرباول شری د بغاتر دیش څخه څنګه به تر بدشت کې دا کوم یو بشتا شګور ته خو دا لار ډیره خراب ده، واور ډیره سوي ده، مشکلات زیات دی چې شم توجه وس استفسار استفرام ما کسی کوم طرف کی پیشر من ستنسی او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسی چې دا لار ډیره خراب ده. تاسو وینئ السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کوم ساحه چې دغه مش په کې وسیږو، دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج، نو دغه ساحه د هلمند ولایت د نږدې ساحه ده او هلمند ولایت پسې مربوطه ولسوالي ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینځ منطقه ده. نو دلته نه کلینیک شته، نه یو ښایسته مدرسه شته، نه یو ښوونځی شته، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لس دقیقو مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر گریس د لس د کوم ځل نه دی مړی په بستا یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي ډبرې پیدا کړې دي او کم پرکه پیدا کړې دي او کډیانې پیدا کړې دي نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمړ دغه منطقې ته پاملرنه وکړي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمړ د ولس لپاره خدمت وکړي هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی بس یو نمونه پاته وایي نه په اوسني نظام کې سوی دی باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي السلام علیکم
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو زاد القدیم د زابل د ولایت خک افغان د ولسوالۍ د مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لا د خلاص کېلو دران راکې او موږ لا خپل لار خلاص کړی یا جوړ کړو د مک ځخ تر وړ مقامات ورساو ډیر مهرباني به وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر